برونو لانديز يا وربيا. متحد ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له هیئت سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند جالینا پورتر بیګا خبرلانو ته وویل چې متحد ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه چاکونکي پړاو په سترګه ګوري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجی کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازنی ګواښ دی. د ادارې پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا 23 میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت نن په کابل کې د بازګر میله او د کرنیزو محصولاتو 16 نندرتون پرانیست. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه نندرتون او میله به له نن څخه پیل او تر سې شنبې دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سې شنبه وویل چې د آل دوره په نوم د ګازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران یې هم د استخراج حق لري. کویت ویلي چې د دې ساحې د پراختیا لپاره یې له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو 1 ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال 3 شپږ ډیر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره 4 ماشومان په کیف او 5 ماشومان په دونیتسک کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. او په پام کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د خبرونی په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
دغه ډونالد بکس د معاینات مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې 2 مجلسونه ترسره شوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې نه دولتي ټولنو مشر حاجي نصیب وایي چې د نشه یي موادو غوښتنې کمولو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ کار ته اړتیا ده.
د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضي خدمات پارزه کیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې سوي دي.
دا څنګه کنه وای ډېر مشکلات سره زمخ کې کېنلم.
د سیف الله په نوم یو کس وایي چې کاکا مې اوس د نشو له عمله ګډوډ غږیږي.
د دې معتادینو وروسته د سیو حالات ته ورسېدی چې په کور کې نسته خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نسي چلوله.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول بدن مې درد کوي، لاس ناسته لرم، بدن می سست دی، تو ګوره تر سترګو می اوښ کی راځي.
ډاکټر صاحب ټول شپه په ویښه تیره کړه، ډیر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږي جوړیږي او دې ادارو ژمنه کړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې بل دې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالی وزارت یا مرکزي بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له نسو نورو وزارتونو په همکاري وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجه صندوق به له نشي موارد سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه مرسته راټولوي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موارد سره د مبارزې مهنیت رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالي مرستې وکړي.
دغه ډونالډ بکس د معاینیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دغه ډونالډ بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو د غنیکي او د دغه ډونالډ بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې څلورویشت وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي او د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبان حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت د وجه صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق د جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته ده او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول لپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټ فارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکول شي دلته پیسې را جمع کړي. مهم هم دا دی چې ډونر بکس نه وي نو د شهید توګو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالی ته را جذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو. او ډونران تیار شته، لکه ته ویل آین ایل دی، بانک جهاني هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونران څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې لپاره وجه صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو لسره غور کوي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندوی هیوادونو او نادولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالی او تخنیکی مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. د مرستندوی ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې کمرستي کوي نو د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره په اوسنوي شرایطو کې د مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته بلاره اواره نشي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشي موادو سره د مبارزې نادولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنوي شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده؟
اړتیا خو ډیره زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوې او د هغې نه وروسته احتیاط نور هم زیات شوی. په همدې شکل احتیاط سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضی خدمات په عرضه کیدل چې هغه هم اوس کم شوی دی، ځکه څلوراتیا د تداوی مرکزونه پاتې و چې اوس 3 شپېته تقریبا بند شوی دی. او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. البته هغه مدنی ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل الته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې الته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي دا هم د مشکلاتو نه دی، نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کیږي، د کوم طریق نه که وشي دا ډېر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کیږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کیږي په دې برخه کې دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کیږي. د شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي، یعنی یو لازم هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسني حالت کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه او د په دې ټولو دپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسساتو کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي، خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اجي صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي، نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوانه نه وي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. موږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو هم نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیه معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشې پرېښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې لمالی ستونزو او مرستو لکه می دوست رسم بیا هم په دې شلټر کې شپېته معتادین وسیږي او په بیلابیلو پړاوونو کې د نشي موادو د استعمال تر کمیدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کیږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشي موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالله په نږدې څلورو کلو کې درې ځله نشه پرېښي ده، خو دا چې په کابل ښار کې نشه یي مواد اسانه په لاس ورځي او د نشه یي موادو پلورونکی هم نشو ته هڅوي، دا یې څلورم ځل دی چې معتاد کیږي. عبدالله عظیم الدین چې له دریو میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د معتادینو په شلټر کې اوسیږي وایي دا شلټر د دې سبب شوی چې له یوې خوا له سړې هوا او په ټولنه کې د خلکو له ځورولو خوندي شي او له بلې خوا د نشه پرېښودلو ته چمتو شي.
دا څنګه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کنه نو په دا کار کې زه وګرځم نه قواغه منګه امارات اسلامي زوري وکي ماغه تاسو غلې اسه په حالت سره ولا کوم تر اوسه یا غلا مې کړی
ایجا ډاکټرو یا مور
مې دلته ډاکټران شته او موږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. موږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې موږ سره شته هغه ایسته چو. دلته موږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. که دا شلټر نه وای موږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشه یي موادو د زیانونو او په څو پړاوونو کې د دې موادو د پرېښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یوه څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمیدو سره سم د دوی مالي او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې سره نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سرنجونو د ویشلو له لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشي پرېښودلو په اړه پوهاوی او ځانګړې مشورې ورکوو. ځینې معتادین چې ستونزه یې لویه وي د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام لرو او نورو روغتیایي مرکزونو ته یې وړو. مثلا موږ د ابن سینا ضربستریز مرکز لرو او په جنګلک کې له دوی سره کار کیږي. د نشي پرېښودلو لپاره 45 ورځې بستري کیږي.
د 1399 شمسي کال په وروستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوي وو، خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمیدلو او وروسته د بندیدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د بهرنیو مرستو له بندیدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوي دي.
آیا په هدالاست چې ورزش انسان نه شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یو ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلاً سوال اسکاله د ورزش کیږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې یو اته کاله کړی او سوال اسکاله مثلا ټوټل ورزش زما دیرش ټکه شوی دی، باډی بلډر دیرش ټکه. بیا دلته پیشنهاد د مسابقې راته وشو، بیا دلته مسابقې ما دوه مسابقې دلته وکړلې. 2019 کې م آسیا قهرمان هم شوم او په 2014 کې نو دویم قهرمان هم د کابل. نشې خو مې ډېر دوستانو نشې کړي دي، ورسر ناشوي ما یو نشم هم نه دا کړي، خالي ورزش شوقي ومه. خو ورزش د سو ورزش ته چار عملوسی ورزش مخانیسی، خو یانه ډېر دوستانو راتل چې یو دودو کیا دوه دودو وک دا سو ورزش ته zarar نه رسې. خو مونږ ته معلومو، مونږ استادانو مونږ ته معلومو په دې چې کڅړې نشکې نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش هیڅ مخ کې وړې نشي. نشه د ورزش په دې مخنیسی چې مثلا هغه محتاج دی، هغه کمزور دی، هغه د زمنګ ورزش مخ کې نشي وړي. چې ډیر کوشش وکي یو ورځ دوه ورځې چې موږ هغه خپل کوشش ورسره وکړو، یو هفته یو هفته پس به ته ځان دغه کوي، هغه بیا ماغه خپل نشي دغه ته مخ کې وړي چې هغه کمزور دی. او بل دویم چې دی هغه چې دغه ورزش ته مخه کوي هغه دومره توانای نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخ کې یوسي. او دریم په دې حساب باندې چې دا قوت غواړي، دا خوراک غواړي، چې ته دا خوراک نه وسی هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې وسی. ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي، هغه ورزش مخکې وسی. کلب ته چې څوک مثلا راځي نو د صدرته هم چې دا یو خوشحالي ورکړي، د خوشحالۍ احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې وسم.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کیسه کوي چې په 40 کلنۍ کې معتاد سوی دی. سیف الله وایي چې کاکا مې تر نشو مخکې له موږ سره ډیر مینهناک چلند کاوه، خو کله چې معتاد سو نو د خپل ځان په ویر اخته سو او اوس ډیر بدخویه سوی دی. دا چې د سیف الله کاکا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به یې د وراره له خولې واورو.
زما د پلار مشر ورور زما کاکا په 40 کلنۍ کې په مواد مخدر یا نشه یي توکو باندې اخته سو. علت یې دا و چې دی به له داسې ځوانانو سره کېناستی چې هغه ځوانان د کېناستلو نه دي، داسې ملګري ځان ته پیدا کړي چې هغه د ډیرې او د مجلس او د کېناستلو خلک نه ول. نو له هغه سره کېناستل د هغه له کېناستلو به سره په نشه یي توکو باندې اخته سو. لومړی پیل یې له مثلا نسوارو پیل کړ، له هغه نه وروسته سګریټ سو، سګریټ نه وروسته پسې چرس سول، همداسې پورته سلسله مراتبو ته لاړل. ډېر به استعداده تکړه ځوانو او موږ ته یې تل مینه راکوله. کله چې معتاد نه وو نو موږ ته به یې مینه راکوله او تل به یې موږ نازولو او د مکتب خرچې به مو خپل همدا کاکا راکول. یعنی ډېر یو بشفقته مهربانه و. له دې معتادینه وروسته داسې یو حالات ته ورسېده چې په کور کې نهسته، خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نهسي چلولی، د ده د ټول د اقتصاد او د څوک چې مثلا د ده کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نور کاکان دي چې چلوي کور کې. مونږ چې کله مثلا سره مخامخ سو، که چیرته د خپل هغه چرس وهلی وي یا سګریټ وهلی وي، دی به نورمال وي. موږ سره به ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشحاله په ورین طبیعت به موږ سره خبرې کوي. خو که چیرته دا نه وي رسېدلی ناحق او له داسې شیان وایي چې هغه د مجلس څخه ډېر لرې خبرې وي، هغه خبرې کوي. حتی دا چې کله ناکله ماښام راوځي او خپل سګریټ کاروي، د موږ شاوخوا همسایګان دي، هغه لا ترینه پازاب وي. ځکه داسې یو کله چې مثلا خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي، دغه بوی څخه همسایګان له پازابیږي. او پاته دا دی چې ورته ماشومان لري، ښځم لري، دا ټول مثلا په تکلیف کې دي. یعنی په اتاق ته چې کله ورځي د چرسو بوی ځي، حتی تر دغه سې ټایم پورې رسېدلی و چې د ښځه په مواد مخدرو باندې مطالعېدله. یعنی په دې وجه چې ده به کله دود را ایسته، هغه به ښځې یا ماشومان کش کول، هلته به ناست ول، کوم کسان چې سره ناست ول، بیا چې کله موږ ډاکټر ته بوتله وایي دا د دغه له وجوده کله چې دی مثلا دا دود اوس فعلا مثلا کش نه کړي، دی به په سر درد وي یا به دا مثلا دغه ناروغي باندې اخته وي. یعنی د له وجه د ده ماشومان، د ده ښځې او د ده مثلا موږ نور وګړي هم په دې مرض باندې اخته شوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د سید د پانتون محصول ده، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه خ په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتوي پر مهال خپل کور ته ځي نو سم د لاس ناروغه کیږي. ډاکټر تر معاینات ورسته ورته وایي چې ته پوډری سوی. سید د دې خبرې په اوریدو ډیر حیران او ورخطا کیږي. دا چې سید ولی او څنګه په پوډر موتات شو او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا اوس پارک دی که ساقی خانه؟ هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
ولې څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څه کولو ځای دی؟ زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړی.
تو ګوره دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نه شي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
ګوره
وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دستمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي. تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه نه حقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازای رازای مهربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پردغه چوکی کینه، هلکه راشه ته پردغه بل چوکی کینه. خوری څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مکرل
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
دا دی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. خزوانه دا راته وای چې اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نور نشي خلا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګریټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
چې پوډري؟ خدایا فضل وکړه.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشې نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډیر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب، نشه نورو کوله او زه معتاد شویم؟
علت دا دی، ته هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی، د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي؟
ولې نه، کته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې ورختا کېږم، علاج کیږي. د متادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله، د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بسترې کا.
خدایا، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو، خو هغه پوډرې سو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشي مواد ورکړي.
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.